parfait.
په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوي ازادي رادیو ته غوښیست. السلام علیکم. نن د شنبې ورځ ده، د تلیا میزان 14 د اکتوبر 15. په دې خبرونه کې د ژوند د رنگونو پروګرام تکرار اوریدلای شئ. له خبرونو وروسته دا پروګرام پیلېږي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي د بریکس ډلې را روانې غونډې ته د طالبانو د استازو رابلل د دغه سازمان د غوړو هیوادونو په پریکړې پورې تړلې دي. د روسیې تاس خبري اژانس پرون د شغلي کابلوف په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي په دې برخه کې روسیه نسي کولی چې د شریکانو له رضایت پرته نور هیوادونه په یو اړخیز ډول غونډې ته راوبولي. ټاکل شوی د بریکس بله غونډه د اکتوبر له 22 تر 24 د روسیې په کازان ښار کې وسي. د طالبانو حکومت تر دې مخکې غوښتنه کړې وه چې د بریکس غونډې ته د دوی استازي هم وروبلل سي. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو معین اندري رودینکو تیره پنجشنبه ویلي و چې په بریکس غونډه کې لا هم د طالبانو د ګډون غوښتنه منل سوې نه ده. هغه ویلي و چې د دغه سازمان غړي هیوادونه د طالبانو د استازو د ګډون پر سر نه دي سلا سوي. په بریکس کې برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبي افریقا شامل دي. خو روان میلادي کال یې مصر، سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو، ایران او ایتوپیا هم غړیتوب ترلاسه کړ او اوس یې د غړو شمېر لسو ته رسېږي. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي چې د دوو افغان وګړو په ګډون لږ تر لږه 8 بندیان د ایران د کراچ په قزل حصار زندان کې اعدام سوي دي. په ناروې کې دغه غیر دولتي سازمان پرون په یو راپور کې ویلي دغه کسان تیره چهارشنبه د محاربي او عمدي قتل په څیر تورونو له کبله اعدام سوي دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي و چې تر روان میلادي کال په 9 میاشت کې لږ تر لږه 3 افغانان په ایران کې اعدام سوي چې دا د تیرو کلونو پرتله 2 برابره زیاتوالی شي. د کندز ولایت لپاره د طالبانو چارواکو د شیرخان بندر د لارې افغانستان ته د بهرنیو سیلانیانو د ورتګ د زیاتېدو خبر ورکړی. په کندز کې د طالبانو د بهرنیو چارو ریاست د قونسلي چارو مسؤول حافظ عبیدالله کورنیو رسنوی ته نن ویلي چې د روان مریض کال له پایله د شیرخان بندر له لارې 650 بهرني سیلانیان چې د بیلابیلو هیوادونو وګړي دي تر اوسه افغانستان ته تللي او بیلابیلې سیمې کتلې دي. ویل سوي زیاتو سیلانیانو بدخشان او بامیان ولایتونه د خپلو اصلي مقاصدو په توګه یاد کړي دي. په تیرو 3 کلونو کې چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، امنیتي پېښې کمې سوي او دغه هیواد ته د خلکو تګ زیات شوی، خو لا هم ګڼ کسان په ځنګړي ډول هغه افغانان چې په تیرو حکومتونو کې کار کړی په ډاډه زړه افغانستان ته د تګ اراده نسی کولای. د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې له افراطي وسلوالو سره په وسلواله شخړې کې د یو لوړ رتبه افسر په ګډون شپږ پاکستاني سرتیري وژل سوي دي. د پاکستان پوځ نن شنبه په یوه اعلامیه کې دا خبره کړې ده. د پوځ د اعلامیې له مخې ډګرمن محمد علي شوکت چې له افراطي وسلوالو سره په جګړه کې د پوځیانو مشري کوله، تیره شپه د شمالي وزیرستان په سپین وام سیمه کې له 5 نورو سرتیرو سره وژل سوی. د پاکستان پوځ وایي په جګړه کې شپږ افراطي وسلوال هم وجل سیوی او تر پیښو وروسته هلته د پلټنې عملیات پیل سیوی دي. که څه هم د پوز پیلامیا کې د ژوبلو سرتیرو په اړه څه نه دی ویل سیوی، خو د شمالي وزیرستان انتظامیه او استخباراتي سرچینو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې په دې پیښه کې 24 سرتیري ژوبل سیوی هم دي. د فلسطینیانو افراطي ډلې حماس چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا ترهګره ډله ګڼل سوې ویلي نن د لبنان په شمال کې د کډوالو په یو کم کې د اسرائیل په برید کې د دوی یو قومندان وژل سوی دی. دا لومړی ځل دی چې په غزې تړنګه کې د جګړې له پایله دا سیمه په نښه کېږي. حماس ویلي د دوی قومندان سعید عطاءالله علي د هغه میرمن او دوی لوڼې د طرابلس شمالي ښار ته څیرمه په بدوي کم کې د هغه پر کور د حماس په ټکو د صهیونستانو په بمباري کې وژل سوي دي. له کله چې تېر کال په غزه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه پیل سوې، اسرائیل په وار وار په لبنان کې د حماس چارواکي په نښه کړي دي. حماس ډلې له هغه وخت راهیسې په لبنان کې د خپلو لږ تر لږه 300 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن شنبه ویلي چې له لبنان څخه څه باندې 200 چینایي وګړي په خوندي توګه ایستل سوي دي. دغه وزارت په دې باب د رویټرز خبري اژانس د پوښتنې په ځواب کې په یو بیان کې ویلي دغه خلک چې په دوو ډلو کې ایستل سوي پکې 3 د هانګ کانګ اوسیدونکي او یو د تایوان هیوادوال شامل دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي په لبنان کې د چین سفارت ثابت پاتې دی او له چینایي وګړو سره په امنیتي تدابیرو کې مرستې ته دوام ورکوي. دا اقدام وروسته له هغې کې چې تېره سه شنبه د ایران لخوا پر اسرائیل اسرائیل د توغندیو لبرید او په لبنان کې د اسرائیل له حمله وروسته په منځني ختیځ کې شخړې زیاتې سوي دي. تیره چهارشنبه هم د چین رسمي خبری اژانس سینهوا راپور ورکړی و چې د حکومت لخوا له 200 څخه ډیر چینایي وګړي په خوندي ډول له لبنان څخه ایستل سوي دي. بلخو د تایوان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې اټکل کیږي په لبنان کې د تایوان درې وګړي هم بیرته دغه ټاپو ته ستانه سي او دوه نور یې د کورونایو د لایلو له مخې په لبنان کې پاتې کیدل غوره کړي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د خبرونې په پاتې شیبو کې د ژوند رنګونو د پروګرام تکرار اوریدلی سي. د ژوند رنګونو پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو لرلی وي، نن څه کم یو ساعت پر دې خبرې کوو چې کوچني کاروبارونه خلک څنګه پیلولی سي او آیا کوچني کاروبارونو ته باید په کمه سترګه وکتل سي. په افغانستان کې که څه هم په میلیونونو کسان دا مهال له لوږې، بېوزلۍ او وزګارتیا کړیږي، خو ځینې ځوانان توانېدلي په خپل مهارت سره د خپل توان په چوکاټ کې کوچني کاروبارونه یا بزنسونه پیل کړي. دوی توانېدلي چې دغه کوچني کاروبارونه د تجارتي فعالیتونو په یوه ساحه بدل کړي او خپل ژوند ته نوی رنګ ورکړي، آن نورو ته هم د کار روزګار زمینه برابره کړي. په افغانستان کې د نورې نړۍ په څیر د کوچنیو کاروبارونو د پیل لپاره بانکونه او نور خصوصي شرکتونه ځانګړی پروګرام نه لري، خو د پورونو ورکولو ځینې پروګرامونه شته چې لا هم خلک ورسره عادت نه دي. اوس هم ځینې کسان په دې باور دي چې د یوه بزنس د پیل لپاره د ډیرو پیسو لرل مهم دي. خو راځئ نن د ژوند رنګونو په دې پروګرام کې دا وڅېړو چې آیا د یوه کاروبار د پیل لپاره یوازې پیسې مهمې دي، وبګورو چې په دې برخه کې لا هم پراته چیلنجونه کوم دي او نور کوم فرصتونه شته چې خلک یې په استفادې سره خپل کاروبار ته وده ورکولی سي. په افغانستان کې له موجوده چیلنجونو سره سره ځینې ځوانان توانېدلي خپل کاروبار ته په آنلاین بڼه مارکیټ پیدا کړي او مشتریان جلب کړي. په کاروبار کې یو مهم ټکی د خطرونو او ریسکونو منل ګڼل کیږي او بل دا چې د خپل بزنس د بریا د یقیني کولو لپاره باید د کاروبارونو یا بزنسونو خاوندان پراخه حوصله ولري. په څو شیبو کې د ژوند رنګونو پروګرام میلمانه در پیژنو او خپل بحث ورسره پیلوو. د ژوند رنګونو پروګرام میلمانه دي حکمت الله صلیحی چې په افغانستان کې رستورانت او ځینې نور کاروبارونه لري، بلال مثال چې افغانستان کې سینګارتو کې پلوري، محمد عارف لودین چې په کاناډا کې د رستوران خوند دی او د اقتصاد پوهنځي استاد محمد بشیر دودیال. په څو شیبو کې له میلمنو سره خبرې کوو. بلال مثال را سره د مثال صاحب، نن سبا په افغانستان کې د کوچني کاروبار پیلول یا شروع کول کوم چیلنجونه او کومې ستونزې لري؟
رښتیا هم د یو کوچني کاروبار یا هم د یو لوی کاروبار پیلول ځینې چیلنجونه لري. هغه دا چې ځینې ځوانان دا فکر کوي که زه کار شروع کوم مثلا دا کار پرمختګ ونه کړي، هغه کمې پیسې چې ما پر دغه کار مصرف کړي دي هغه به د لاسه ورکړم. نه، دغه چیلنجونه یا د بازار نه چلیدل یا ځینې نورې ستونزې، رښتیا هم دغه ځینې ستونزې شته.
د بازار د نه چلیدو مسلې ته اشاره وکړه، دا ستونزه لکه پیدا شوې ده؟
دغه سي کڅو موس موږ وګورو نړیوال بازارونه هم به شاتک روان دي، نه یعنی تر ډیره پورې چې زما معلومات ستا په نړیواله سطح دغه ستونزه ستا نږدې دغه یو کال دوه کال د دغه سي وخت څخه دغه ستونزه ستا چې عموما بازارونه شاتک روان دي. نو نه پوهېږم چې لامل بیا څه یې او اقتصاد پوهنځي استاد ستاسو یاد کې بیا به هغه هم اشاره ورته وکړي.
ډېره مننه تاسو د اقتصاد پوهنځي د استاد محمد بشیر دودیال یادونه وکړه. دودیال صاحب، تاسو هم د ژوند رنګونو پروګرام ته شرغل است. آیا کوچنی بزنس یا کوچنی کاروبار کوچنی دی که فکر کوئ د لویو فرصتونو یو پایلې وبولو؟
په اقتصاد کې کوچنی کاروبارونه او تشبثات چې معمولاً خصوصي سکتور په باندې بوخت وي او وړې پانګې ته کوچنیو سرمایه ګزارو ته ضرورت لري، دا په اقتصاد کې ډېر مهم دي. او خصوصاً داسې هیوادونه لکه د افغانستان په شان دغه پرمختیایي هیوادونه چې دوی لا تر اوسه هم لوی پانګ نه لري، لوی صنایع او پیچلی پرمختیایي ټکنالوژي دوی په اختیار کې نه لري، دوی ته همدغه یو امکان شته چې هغه وړه کاروبارونه دي. او لنیکه مرغه افغانستان دا کوچنی کاروبارونو لاسي صنعت کلیوالي تشبثات په دې کې په خوا ډېرې ښه تجربه لرله، او اوس هم ورته امکانات شته چې دا پکې وده وکړي. دا څه شی دي دا چې موږ وایو؟ دا بعضې هغه کارونه دي چې ظاهرا شاید ورته توجه ونه کړي څوک، اما ډېر زیات رول لري د خلکو په ژوند کې، لکه کلالي، دا د کاشي جوړول، ګنډل، دا لاسي وړۍ صنایع، کلیوالي تشبثات لکه د مچیو روزل، وریښمو، ماهیو، چرګانو، دا مستطرفه صنایع، پوزي جوړول، لمسۍ جوړول، پوستین جوړول، دغسې د لاسي صنایعو چې دا میوه دې دې تر څنګ دغه د کرنې برخه کې د زعفرانو تولید، باغداري، خصوصا متراکمه باغداري، دا بعضې طبي بوټو نه هغه څه پروسس کول چې بازار لري، د سنتي بوټو نه لکه پخوا به چې زموږ خلکو دا د کنجرې او شرشمو دا بعضې غوړي لرونکي بوټي به یې ډېر ښه به یې پروسس کول او بازار به یې درلود، اوس هم لري بازار. نو دا هغه کارونه دي، اما دا خصوصي سکتور او دا تشبثات دا واړه کاروبارونه رهنمایي او حمایت ضرورت لري. په دې کې چې د حکومت دخوا لازمه لارښوونه او حمایه ونیشي، او د دې دپاره څه نا څه حرفوي کورسونه، حرفوي مکتبونه پکې موجود نه وي شي، او د کار رهنما یا استاد کار چې ورته وایي دا بعضې صنعتونه واړه، دا ورته موجود ونه وشي، په هېڅ صورت سره دا انکشاف نه شي کولی. مونږ د دې دپاره هغه لازم چاپېریال نه لرو. لازم چاپېریال دا هم ده چې حکومت د دې ملاتړ وکړي، او تر دې نه مهمه دا د خامو موادو په برابرولو کې ورته زمینه برابره کړي، او د دې تر څنګ بانک ډېر مهم ده. متاسفانه بانکي انتقالات ډېر محدود شوي دي، او خلکو په بانک باندې خپل اعتبار د لاسه ورکړی ده. دغه کوچني قرضې ګروپونه دا په افغانستان کې بیخي معمول نه دي، اما که موږ یو شمېر هېوادونه وګورو، دغه سنګاپور او دغه جنوبي کوریا چې اوس یو صنعتي هېواد ده، دوی د همدغه وړو کاروبارونو دغه د کلي نه شروع کړی، اقتصاد یې جوړ کړی. د آسیا جنوب کې هغه هېوادونه چې اقتصاد یې ډېر خراب و، یو د غرب اقتصاد ده، اروپا او امریکې متحده ایالاتو، انګلستانو، چې دوی تجارت لوی صنعت و دغه وکړل، اما بل دغه واړه هېوادونه دي چې نن ورځ دوی هم ځان رسولی ده. دوی په همدغو کوچنیو تشبثاتو سره په دې سره وکولی شو چې خپل اقتصاد ښه کړي، او نن ورځ د ډېرې ښې نمونې دي، ډېر ښه اقتصاد لرونکي دي. دا علت دا و چې دلته حکومتونو ډېر ښه تدابیر درلودلی، خصوصي سکتور پریښوده ابتکار ته نوښت ته، اما حمایه او رهنمایي ورته کوله، حرفوي تخنیکي کورسونه او مکتبونه یې جوړ کړي وو. موږ نه لرو کومه دي، کوم زموږ تخنیکي او حرفوي مکتبونه کومه دي؟ بانک څومره رول ادا کړی ده؟ بانک بالکل، بانکي سیستم زموږ تاسو خراب ده، موږ تاسو د دوی دپاره کومه بیمه هم نه لرو. حال دا چې دغه بیمه او دغه بانک او دغه حرفوي مکتبونه دا ټول د دوی دپاره یو چاپېریال جوړوي. په داسې حالت کې تشبثات او د دوی وده نه شي کولی. د دې څنګ موږ ګورو چې اوس ډېر ښه وضعیت د افغانستان د اقتصاد دپاره برابر شوی ده. د امریکې متحده ایالاتو په دغه موده کې 2.3 میلیارد ډالر افغانستان ته رالیږلي دي. دا یو لوی چانس ده، جنګ درېدلی ده، دا یو ډېر ښه چانس ده. دغه اوس موږ هېوادوال چې مهاجر دي بهر کې، دوی هر یو د خپل وس په اندازه افغانستان ته بهرني اسعار رالیږي، اما په داخل د هېواد کې د دې د تنظیم، د سازماندهي، د حمایه او د رهنمایي دپاره هېڅ امکانات نشته ده. نو دا یو فرصت ده چې جنګونه هم درېدلي دي، او موږ کافي خام مواد هم لرو. دغه اوس تاسو چې وګورئ په بندرونو کې متاسفانه حکومت ډېر غافل ده. دا اوس موږ څه تولیدات چې دي د خلکو دغه زراعتي محصولات، دا اوس بند دي دي صادرولو د پاره لازمي لارې ورته نشته ده. حکومت بیچاره هیڅ هم نشي کولای، نو کوم تدبیر ورته لري او نه د ګاونډي هوادو سره په خپل مراودات او مناسباتو کې پدې کې چندان سم نه ده. خلکو تولید کړی ده، هغه خلکو میوه تولید کړی دي، اما چې نه صادرېږي څنګه کې؟ دغه شنو ته بعضي کاروبارونه شته دي خو خام مواد باید له بهر نه راشي. هلته هغه ملکونه پوهېږي چې دغه خام مواد په افغانستان کې پروسس کیږي، اما هغه باندې بندیز لګولی ده. نو دا یو لوی بصیرت ته ضرورت لري د حکومت په سطحه چې هغوی دا چاپیریال ورته جوړ کړي، خام مواد وسنجوي، د صادرولو لارې وسنجوي، د مشابه اجناسو واردات بند کړي، اما دا چاپیریال او دا تدابیر نشته ده متاسفانه.
حکمت الله صلیحي هم را سره دی چې په افغانستان کې رستوران او ځینې نور کاروبارونه لري. صلیحي صاحب، په افغانستان کې چنن سبا بېوزلي ده، لوږه ده، او خلک هم له اقتصادي ستونزو کړیږي. د یو کاروبار د پیل لپاره څومره زمینه برابره ده؟
بلې، هو، په افغانستان کې اقتصادي مشکلات څنګه خلک مشکلات لري، بالخصوص د کاروبارونو اړوند هم ستونزې او مشکلات شته، خو ناممکنه نه ده چې تاسو وایئ چې کاروبار ناممکنه دی. خامخا به ستونزې او کړاوونه په هر ځای کې، فرض مثال که په خارج کې موږ تاسې فرض کړو ته ډېرې سرمایې او ډېر مهارت او ډېر نور مسایل ته ضرورت شته، خو ځینې شیان بیا په ځینو سیمو کې په افغانستان کې بیا دغه شرایط یو څه اسانه دي. مثلا پیل کېدلی شي چې ډېر ستونزمن نه وي، مثلا د کوچني کاروبار څخه پیل وکړي، کولای شي چې پرمختګ ورکړي خپل کاروبار ته، او کم چیلنجونه چې دي هغه د وخت په تېرېدو سره کولای شي چې له منځه ولاړ شي، خو بنیادي مشکلات کېدای شي په عموم کې.
ډېر مننه. عارف لودین، که تاسو زموږ آواز اورئ، له تاسو به پوښتنه وکړم چې په کاناډا کې تاسو د خپل کاروبار د پیل لپاره له کومو چیلنجونو سره مخامخ شوئ؟
بله، لومړی تاسو ته ټول اوریدونکو سلام وایم. دلته کاناډا کې ته ټول نغټه ستونزه چې زه سره مخ وم لومړی سرمایه و، چون دلته چې یو کاروبار شروع کړي باید یو ښه سرمایه ولري، یا بعضې داسې پروګرامونه دي چې دولت لخوا نه دي، هغه دغه وړې سرمایه ګزاران چې دي، دوی چې غواړي چې سرمایه ګزاري وکړي په یا یو کار شروع کړي په کاناډا کې، خصوصا زه په اونټریو کې اوسېږم، په اونټریو کې نو دوی ته د قرضې بعضې پلانونه لري، او بعضې د ټرینینګونو پلانونه هم لري دوی ته. نو د ما تر ټولو نغټه غټ مشکل دا و چې لومړی چې کله سړی نوی راځي دلته، اوله کې داسې لږ متردده وي چې څه کاروبار شروع کړي. بیا وروسته له دې چې زه اوس رستورانت لرم، چې په دې برخه کې ما خپله تجربه زیاته کړله، او د دې سره بیا خپل کاروبار مې شروع کړ. او ټول عمده مسله دا چې یو تجربه مهمه ده دلته، او دومه سرمایه، چې سرمایه وي نو بیا کار کیږي، بیا سړی کولی شي چې یو برخه کې پرمختګ وکړي، یو کاروبار شروع کړي په کاناډا کې.
بلې، لودین صاحب، د حکومت لخوا هم یو لړ مقررات او ځینې غوښتنې دي چې تاسو باید پوره کړئ. د حکومت لخوا په کومو برخو کې زیات څار کیږي کله چې تاسو یو رستوران مثلا جوړوي په کاناډا کې؟
دلته تر ټولو زیات مهم څه ده، د کریډټ ریکارډ ورته وایي، چې تاسو اعتبار چې کوي چې تاسو په کاناډا کې که مخکې سرمایه گذاري کړې ده نه ده کړې، آیا تاسو له مختلف برخو نه تاسو پور اخیسته، آیا د پورم په خپل وخت ورکړې ده. دا کریډټ ډیر زیات مهمه ده په کاناډا کې. که چیرې یو نفر غواړي سرمایه گذاري وکړي په کاناډا کې، او یا حکومت ته دا وړاندیز کوي چې مثال د سره مرسته وکړي د قرضې په برخه کې، او که کریډټ ریکارډ سم نه وي، نو دوی ته ډېره مشکله ده چې دا قرضه ورکړي سي، او په نورو برخو کې هم لکه چې څومره کریډټ سم وي هماغومره د یو نفر ته اسانه وي چې یو کاروبار شروع کړي په کاناډا کې.
هم د اوسم لودین صاحب، چې موږ او تاسو خبرې کوو، تاسو په کارځای کې اس په خپل رستوران کې خدمات وړاندې کوي، د خپل احساس را پاړه راته وایس چې کله تاسو هلته په خپل رستوران کې اس کار کوي څه احساس کوي؟
خبن احساس د خوشحالي دا کوي چې خپل کار ده، خپل کار ته سره خپل شوق سره راځم، او دا رته د یو استلاله چې خلک وایي چې د خپل سر رئیس یم. مګر غټه ستونزه دا غره چې باید حل ځای باید زیات راوي کې. دلته څومره مشکلات او څومره فشار چې زه په ځان باندې قبلوم او خپل کار کوم دون په کار یو کاریګر چې ما ته کار کوي په غو باندې نسم کولای. او بل خبردار چې توجه سخت دی زیاته غواړي دا د مشتریانو د خوشحالۍ لپاره یا د کسٹمر سرویس ورته وایي دا په دې برخه کې د خوراک د کیفیت یا د کوالټي په حساب کې دا باید سره دې مد نظر ونیسي. او خبره دې د ما د احساس وا دی یو په شکل دی یو افغان یو مهاجر چې زلته راغلی کاناډا ته راغلی م دا ماته د خوښۍ ځای ده چې زه خپل په کم وخت کې ما دومره وکړی سوی چې یو خپل کاروبار شروع کړم او هدا یقل وکړی سم چې د خپل ژوند په ښه توګه پر مخ بوزم.
ډېر مننه بلال. مثال تاسو ترازو نن سبا چې په افغانستان کې د بیوزلۍ اندازه هم زیاته سوې ده، ملګرو ملتونو په وار وار په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده، پر ورځني ژوند باندې خامخا د دې تاثیرات وي، ستاسو د مشتریانو په شمیر کې څومره تغییر راغلی؟
بالکل، دلته خبره داسې ده چې موږ دا کاروبار داسې دی چې تر ډېره پورې د ټولنیزو رسنیو له لارې، مثلا فیسبوک، انسټاګرام او داسې نورو رسنیو له لارې د خپل کاروبار ته اعلانات دي. او دلته ځینې محلي رسنۍ دي چې د هغه له لارې اعلانات دي. کموالی شته د پخوا په اندازه چې و هغه سي مشتریان نسته، اتمن ځینې ستونزې به یې اتمن کموالی راغلی دی. برور
تاسو د ټولنیزو رسنیو یادونه وکړه، یوازې په امدې خپل کندهار ولایت کې د خپل توکي خرڅوي که ولایت ته هم استولای سي که څوک فرمایش تاسو ته درکړي؟
تر اوسه لا کندهار ولایت کې زموږ دغه کوم سامان چې دی اریان شکلتون په نامه دوی څنګه مدل ته ورته انتخاب کړی دي چې یوه د شهر مرکزی برخه کې دي، د او بلې بیا د شهر څخه لږ را دی خو د لوی والی سیمه ده، دولسمه ناحیه، یعنی یو څنګه د شهر مرکزی برخه ده او بل بیا دولسمه ناحیه کې ده. تر اوسه پورې لا دلته کندهار کې یو کچیر لږ مخته ولاړ سو پوسو چې مو کتاب مو کړی دی، بیا به ان شاء الله نور ولایتونو ته هم زابل ولایت، روزګان ولایت، دغه سه شاوخوا ولایتونه به ان شاء الله کېدو.
نور ولایتونو ته کچیر تاسو د خپل توکي استوي څه ډول به استوي؟ ځکه په افغانستان کې خو پوستي خدمات هم د نور نړۍ په څیر نه دي.
موږ ځینې اړیکې که څوم دغه پیړۍ زما د معلومات پر اساس دا د اړیکو پیړۍ ده نه، تر ډیره چې کاروبار کیږي پر اړیکو کیږي. ځینې اړیکې ستا ملګری ستا چې د هغوی په وسیله هلته بیا هم خپل کاروبار ته وده ورکولی شو.
ستاسو څخه به هم ستاسو د احساس په اړه پوښتنه وکړم، ستاسو په څیر په میلیونونو ځوانان همدا اوس په افغانستان کې بیکاره دي، خو تاسو توانېدل یاست چې خپل روزګار وچلوئ او خپل کاروبار ته دوام ورکړئ. څه احساس کوئ کله چې دغه نورو کسانو سره چې کارونه نه کوي یا نه لري ځان مقایسه کوئ؟
ولا چې دا ډېره مهمه خبره ده، رښتیا هم افغانستان کې بیکاري بیخي ډېره ده، ټوله نړۍ کې دغه ستونزې شته، افغانستان خو بیا بیخي. کله چې داسې یو ځوان وینم چې هغه بیکاره یا په ملګرو کې یا پر د خپل لال باندې، ډیر شکر وکاږم او ډیر شکر ګزاره یم د خدای جل جلاله چې ما ته یې دغسې یو کاروبار را کړی دی چې اقلن د بل د خوارۍ او د بل د محنت کوایو له هغه څخه راګرځېدلو او خپل دغسې کوچنی کاروبار مو روان کړی دی. واقعا ډیر خوشحاله یم.
او که یو څوک غواړي داسې یو کاروبار پیل کړي، هغوی ته ستاسو لارښوونه څه ده د خپلو تجربو په اړه راته ووایاست چې دوی کوم ټکي په پام کې وساتي چې بریا ته د دوی رسیدل اسانه سي؟
بالکل، تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په کاروبار کې مهم شی چې دی زړورتیا ده. یعنی کاروبار که څوک شروع کوي تاوان به پر ځان مني چې زه به تاوانی کېږم، هغه تاوان باید زه پر ځان ومنم. تر ټولو مهم شی دغه دی. ډېر ځوانان ستا چې هغه کاروبار لپاره هغه کومې پیسې چې دي دا ورسره یې، خو دی بیریږي پر دې چې که چېرې زه دا کاروبار شروع کړم کاروبار به ماته تاوان وکړي. تر ټولو مهم چیلنج دغه چیلنج منل دي پر ځان باندې چې تاوان ورسره ومني. اول خو څوک تاوان کیږي نه، ځکه کاروبار کې سړی لږ هم پوسی بیا ان شاء الله نه توانی کیږي، او کچيري توانی کیږي هم دی باید دا ومني چې ګټ او توان د خور او ورور دي د اتمن راځي. دغه شی منل تر ټولو مهم شی دی چې باید پر ځان توان ومنو.
د اقتصاد پوهنځي استاد محمد بشیر دودیال هم را سره دی. دودیال صاحب، تاسو د خپلو تجربو د خپلو مطالعاتو په رڼا کې راته وایست چې د یو کاروبار د پیل لپاره یو کس باید کوم ټکي په پام کې وساتي؟
ډېره ښه خبره مو وکړه. د کاروبار د پیل لپاره متشبس یا هغه مبتکر او نوښتګر کس چې څه امکانات د کار لري او علاقه لري، هغه باید خپل چاپېریال وپېژني، په دې باندې پوه شي چې کوم امکانات په اختیار کې لري او د ده خدمات یا کوم جنس چې دی جوړوي د چیرته مارکیټ پیدا کولی شي، مشتری چیرته پیدا کولی شي. په دغه توانایي باندې که دی فکر وکړي، نو کولی شي چې یا یو څه تولید کړي یا یو خدمات تر سره ورسوي. اما دلته یو مشکل دا په مجموع کې راځي، ډېر به دغه زموږ خلک به دا به نه ملامتوو، لږ سره به وسیع فکر وکړو. اول خو دا چې زموږ دغه کاروباریان زیاتره چې موږ کاروبار وایو، نو زموږ خلک فکر کوي چې دا دغه یو شمېر فریبنده شبوسات غولوونکي کاروبارونه دي، لکه دلته یو جنس واخله په لوی مارکیټ کې او د بیا د سړک په غاړه په پیاده رو کې کېده او دا خرڅاو په هر یو کې یو روپۍ دوه دوه روپۍ ګټه وکړه او ماښام پورې 1500 افغانۍ ګټه وکړي. دا د دې موږ په اقتصاد کې فریبنده تشبثات وایي، غولوونکي کاروبارونه دي. دلته اخلي هلته خرڅوي، دلته اخلي هلته خرڅوي، په یو واحد کې یو دوه روپۍ ګټي. نو دا یو نوه ظاهرا د پرچون فروشي شکل لري، خو دا پرچون فروشي نه ده بلکې غولوونکي تشبثات دي. د موږ دپاره د اقتصاد دپاره په کار ده موږ ته چې د خدماتو تر څنګ د اجناسو تولید ته کار توجه وکړو، پروسس او صنعت ته توجه وکړو. د دغه امکانات ډېر زیات دي، دغه هوټلو موټرونو کې کار کولو، دا تلویزیونو، دا شیان دا د خدماتو په جمله کې راځي. دا په افغانستان کې نور د اشباع حالت ته رسیدلی دي، نور دا بازار نه لري، ډېر ځکه چې د خلکو اقتصاد یو څه خراب شوی ده، ډېر نور دې شیانو ته مراجعه نه کوي. اما موږ صنعت او پروسس یا د جنس تولید ته هم ضرورت ترو، هم امکانات ډېر زیات ترو. خو په دې شرط چې موږ د اقتصاد زیربنا لکوي، په زیربنا کې دغه لوی لارې راځي، دغه برېښنا راځي، دا راځي او دا بیا د حکومت کار ده. نو په دغه برخه کې له بلې خوا نه انګېزه نشته ده، حمایه او انګېزه نشته ده. زموږ خلک یو نوع فاتالیزم باندې اخته دي. فاتالیزم څه شي ته وایي؟ فاتالیزم دا چې تنبلي، بې تفاوتي، چې ورته ووایه راځه چې دغه یو کاروبار شروع کړو، ګوره څنګه ښه ځمکه ده، اوبه هم شته ده، دا پنبه به وکرو، دا ښه بازار لري. هغه درته ووایي چې خدای مهربانه ده، الله چې خوله راکړې ده روزي هم راکړي. نو دغسې یوه روحیه مسلطه ده، د دې روحیې په ځای یو نوې روحیه متحرکه، انګېزه ورکوونکې، ریسک پذیره، نوښتګره روحیه باید موږ ترویج کړو. په دې کې هیڅ کار نه ده کړی، بلکې نور هم د خلکو امیدواري، د خلکو هیلې ځپل کېږي. دغه اوس چې دا موږ د افغانستان کې مخکې خو ناامني وه، د خلکو د نوښت او د خلکو د امید لارې قطع کړې وې، فساد و، هغه خلک نه پرېښودل چې نوښت وکړي، کاروبارونه شروع کړي، رشوت و داسې مشکلات و. اوس چې هغه د ناامني وضعیت ښه شوی ده او فساد هم نشته ده، اوس یو بل نوع موانع موجود دي چې هغه سمه حمایه، د اسنادو موجودیت، د قوانین نه روښانتیا. دغه اوس لوایح و مقررات او قوانین خلکو ته نه دي معلوم چې په څه وضعیت کې دي، څه رقم سره دي. د حکومت له خوا نه خلکو ته دا لارښوونې نه دي شوي، او موږ داسې څه نه لرو چې وخت په وخت دغه خپلو خلکو ته موږ ورته سي انګېزه ورکړو او دوی دا احساس کړي چې زه په دغه کار کې کامیابېږم، که بیمه نشته ده اقلا قانوني حمایه خوشته ده. نو دا هغه څه دي چې د کاروبارونو د شروع کولو دپاره دا ضرور دي. او بل دغه چې چې ما ډیر تاکید وکړ د خدماتو په مقایسه مې دغه د اجناسو پروسس ته تاکید وکړ، هغه په دې خاطر چې د خلکو ورته شدید ضرورت ده. زه به یو ډېر وطني مثال تاسو ته ووایم. دغه زمونږ کولالي دغه کوزه او افتاوه او دغه کټه و دا دومره صحي تاثیر لري. په طب کې هغه اوبه چې فلزي لوښو یا پلاستیکي لوښو یا شیشه یي لوښو کې د څښلو دپاره ایښودل کېږي، بیا تمړې اوبه وایي، آب مرده، دا صحت هیڅ شی نه دي. اما هغه اوبه چې په خټینو لوښو کې وي، په سورایي کې، په منګي کې، دغه ژوندۍ اوبه دي. دا ژوندۍ اوبه هغه ترکیبات پیدا کوي، هغه سې جوړښت پیدا کوي چې د صحت لپاره فوق العاده مهم دي. دغه سې دغه لیمسای او دغه پوزای چې دغه د طبیعي موادونه جوړ شوي دي، دا د پلاستیکي فرش په مقایسه د اوس چې بازار کې ده یا د نور د دې په مقایسه سره حتی زښت ډېر مفید دي. دغه پوستین د دغه پلاستیکي جمپرو په مقایسه د پوستین وطني چې وخت زموږ ډېر ښه صنعت و، نړیوال بازار هم درلود، دا هم د صحت لپاره ډېر ښه دي. نو موږ خلکو ته د دې هغه صحي فواید، د دې هغه اقتصادي فواید، په خپل ځان باندې متکي کېدل، د خامو موادو مهیا کېدل، دا که موږ تاسو وختن په وختن د راډیو له لارې، د ترویجي ګروپونو له لارې، د تبلیغاتو له لارې، د لمانځو په وختونو کې خلکو ته ووایو، تاسو باور وکړئ په خلکو کې دا روحیه شته ده چې دا کاروبارونه رامنځته کېږي. اما د دې برخلاف روزانه تبلیغات، روزانه مصروفیتونه، د هغه چې موږ ګورو د یوې انګیزه ورکوونکې او رسک پذیرې روحیې په یواز باندې، لکه مخکې مې چې وویلې، د تنبلي او فاتالیزم روحیه یې رامنځته کړې ده. په دې حالت کې کاروبارونه او اقتصاد نه ښه کېږي، او په تېره بیا چې عمومي لوی چاپېریال لکه د بانک کونو، لکه د نورو مالي مؤسساتو موجودیت، لکه ورسره لویه بهرنۍ سرمایه گذاري او دا چې نه خو بیخي وضعیت خرابیږي. دغه اوس هم څه چې موجود دي د کاروبارونو په برخه کې او څه واړه تجارتونه چې روان دي، آفرین دي دوی ته وي. کنه که موږ لوی چاپېریال وګورو، د اقتصاد کاملا خونسا، بې تفاوته او زهري ده. خو دوی چې لا ژوندي دي، آفرین دي دوی ته وي. نو یو ځل بیا تجدید نظر کول پکار دي په دې پالیسي، په دې روحیه، په دې زیربنا، په دې امکاناتو باندې باید موږ له سره فکر وکړو. ډېر ښه فرصت افغانستان ته برابر شوی ده، جنګونه تریدلي دي، بهرنۍ مرستې شته دي، بشري مرستې شته دي، توانمند نفوس لرو. د افغانستان غټه خوشبختي دا ده چې نیرو د کار ښه پیمانه لري. زموږ دغه سنی ترکیب د نفوسو که وګورو، په حدود 15% د 15% اضافي ځوانان دي، او دا ډېر ملکونه خصوصا په دې غرب کې دوی دومره اندازه ځوانه نیرو د کار نه لري او نه دومره خام مواد لري. اما موږ لرو، دا لرو، خو یا هم په کار نه دي اچولي. د دې لپاره یوه حکومتي رڼا پالیسي، حمایه کول، رهنمایي کول، خلکو ته روحیه ورکول، دغه د فاتالیزم روحیه کاملا له منځه وړل، دا په کار دي.
ډیر مننه ستاسو د شایسته څرګندونو. بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د ژوند رنګونو پروګرام له ازادي راډیو اوري. نن په دې پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې کوچني کاروبارونه خلک څنګه پیلولی سي، او آیا کوچني کاروبارونو ته باید په کمه سترګه وکتل سي که نه. دا د لویو کاروبارونو د پیل یوه حادثه ده. حکمت الله صلیحی، تاسو تر اوسه مخکې شاغلی بلال مثال یادونه وکړه چې په افغانستان کې ځینې ستونزې سته، له تاسو به واورو چې تاسو په افغانستان کې د مشتریانو د جلب لپاره آیا له آنلاین پلاتفورمونو استفاده کوئ؟
ډیر مننه. بالکل، لکه څنګه چې مثال صاحب یادونه وکړله، سوشل میډیا یا فیسبوک او ټویټر او انسټاګرام او ټیک ټاک، دا اوس د کاروبارونو د پرمختګ او د اعلاناتو لپاره بهترینه مرجع، مفت مرجع او واقعي مرجع ده چې د خلکو د اتصال سبب شوی ده، د مارکیټینګ سبب شوی ده، د اسانتیاو سبب شوی ده، چې موږ په دې برخه کې ډیره ښه استفاده ورڅخه کړې ده. یعنی موږ د ډیر کوچني کاروبار څخه، ما خپل شخصا د یوسف د لیړی د کاروبار څخه کار شروع کړ، اوس په کندهار کې یو شب مناسب معنا رستورانت لرم معنا کاروبار لرم چې دا ز تر ډیره حد پورې د سوشل میډیا د طریقې څخه د اعلانات او د همکاري وسیله بولم چې زموږ په کاروبار کې مثبت مستقیم تاثیر ما خپل لیدلې دي. نو په دې اړه باندې موږ د دې اعلاناتو څخه ښه مفید استفاده کړې ده او اعلانات او بازاریابي چې موږ تاسو ته وایو ده په کاروبار کې یو مهم اصل دی، یو مهم ضرورت دی چې پخوا په ډېر مشکله فرض مثال زي مثال ورکوم، پخوا به چا چې کاروبار شروع کړي اځای نه بدلوي چې چار څه بده پکړي وای ځای ول کولار سم، نو بیا ما څوک پیدا کړي زما کاروبار به څوک پیدا کړي. اوس کولای شي په یو میاشت په شل ورځې په پنځه اته په یو ورځ باندې تخپل ټول مشتریان خبر کی چې ما کاروبار تبدیل شوی دی یا سهم تبدیل کړی د کولای شي چې دلته زموږ خدمات څخه برخمن شي. دا ټول د اعلاناتو د سوشل میډیا او د دې تاثیرات چې پر کاروبار باندې موږ لیدلی.
بل سول حساب تاسو د همدغه کاروبار له برکته کله ناکله د خیر شګنی په ځینو حادثو کې هم برخه اخلي، کله ناکله په افغانستان کې ځینی طبيعي پیښې کیږي خلکو ته مرګ جوړه اوړي، تاسو حتمان لاسنیوي کوي پرې راته وایست چې څنګه د اقدامات تاسو کوي؟
مننه خیر وسیم. لکه څنګه چې موږ د دې ټولنې غړي یو، دا ټولنه کې موږ تاسو وسیجو شاو به دې ورځ په ټولو خلکو پر هر چا راځي. ښه خبره دا ده چې موږ د یو بل لاسنیوي وکړو، کومک همکاري وکړو. بالکل، موږ لکه څنګه چې ما یو کوچنی کاروبار شروع کړ په ابتدا کې ما د خلکو مرستې ته ضرورت لود چې راځي موږ په ځای کې خوراک وکړي، ما حمایه کړي. دا زموږ حمایه ته پیسې ورکول وو، نقد پیسې یا ډوډۍ ورکول دا بکا او پیش نه لري. نو زما خپل اراده دا ده په هر میاشت کې یو الا دوه الا درې کسان ته زه کوچني کاروبارونه جوړوم د خلکو د طریقې د همکاري او بیا خپل د امکاناتو څخه په استفادې. فرض مثال چاته لیړی جوړه کړي، چاته دکان جوړ کړي، چاته یو بل کوچنی بزنس ور جوړ کړي، څوک پر کار کړي یو ځای د د د کار د پاره دغه دا زموږ د ټولنې ضرورت دی. دا ټولنه زموږ تست کچيري فرض مثال د بیکاری او فقر د پاره مبارزه ونه کو، د بیکاری څخه شل مشکلات فرض مثال ټولنه ته افراد ته بل خصوص ځوانان ته جوړیږي په نشه روزت کېدلې سي. فرض مثال د جنگي ډلو د نورو قرباني کېدلې سي، د نورو مشکلات سره مخ کېدلې سي. نو ښه خبره دا ده چې موږ هر څوک خپل تر وسه پوری د یو خپل مسلمان رول بل خصوص د یو ځوان د وطندار لسنیوي وکړو. په دې شکه سره موږ کولای شو چې کوچني کاروبارونه په خلکو ته پیدا کړو او په ځمن کې خپل د کاروبار دروشت لپاره هم کار وکړو او په ځمن کې د ټولنې د اقتصادي پایښت سبب وګرځو.
ډیر مننه تاسو محمد عارف لودین. تاسو ترازو په غربي نړۍ کې حکومتونه د کوچنیو کاروبارونو د وادي پرمختګ او بریا لپاره څه کارونه کوي؟ که څم تاسو مخکې ولاندې اشاره ورته درلوده،
دلته د ټول نغټ مثال د کورونا په وخت کې و. د کورونا په وخت کې اکثر کاروبارونه بند شول، چې دلته د سوشل ډیسټانس ورته وي، د خلکو ترمنځ لریوالی د ډیر زیات جدي ګڼل کېده. نو په دې خاطر باندې اکثر فابریکې او د کاروباري ځایونه چې وو دلته دوی محدودیتونه په دی باندې وازه کړل. نو دا په یو شرکت یا په یو کاروبار باندې ډېر غټ دوی ته ډېر غټه صدمه هم وه. بیا حکومت دې یو پروګرام جوړ کړ چې حکومت له دوی سره نقدي مرستې کوي او قانونونه یې ورته جوړ کړل. نقدي مرستې ته تقریبا څلوېښت فیصده دغه مرستې سوي دا د مرستې یا بدون له دنه مثال برته دا پیسې ورکړي. دا مرسته سره وه او شپېته فیصده چې وي دا قرضه وه. نو دوی دغسې نه غواړي چې اکثره کاروبارونه چې په کاناډا کې او نور غربي نړۍ کې سوي، خصوصا په امریکا او په کاناډا کې، دا ډېره صدمه وویني او دوی له منځه ولاړ شي. او په دې خاطر سره چې اکثرې خلک دلته دي په همدغه کاروبارونو کې بوخت دي او دا حکومت ته هم یو ګټه ده، او دلته چې دا خلک خصوصا د ځوانان چې دي دوی سره دپاره هم یو عاید ده. نو دوی داسې په بیرنی وخت کې د سپاز پروګرامونو دوی ته لري، د قرضې پروګرامونو لري، ورته بعض وخت د دوی ته د ټریننګونو پروګرامونو لري ترڅو چې دوی وکړي چې خپل کاروبار په خپت په توګه په مخ بوزي.
او کچېر یو څوک د غستاسو په ساحه کې یو افغان غواړي یو کاروبار پایل کړي، څومره همکاري ته ورسره تیار یاست؟
شخصا زه خو څومره تجربه لرم، خامخاده تجربه بسر شریکوما د لارې چارې په چوندلته د بیوروکراسي په کاناډا کې ډېر زیاته ده. په دې برخو کې چونچې ما خپل هم کله نوی کاروبار شروع کړل د ننګونو سره مخ وم، ومې نشو کړلی په اسانه طریقه باندې چې یو کاروبار شروع کړم، چون ما ډېر پخوا غوښتل چې ځانته یو کاروبار ولرم په کاناډا کې. نو دا څومره مشکلات چې ما درلودل او دنه مې زده کړه کړې ده، او څه د دوستانو او بعضي دفترونو ته چې زه ورغلی وم د معلوماتو له خاطره چې زه تر هغوی نه معلومات واخلم او په ښه توګه کاروبار شروع کړم، دا ځکه وایستم په ډېره اسانه طریقه باندې او ډېره ښه په ساده ژبه باندې یو هیوادوال چې راځي دلته غواړي یو کاروبار شروع کړي، دوی سره شریک کړم او حتی شخصي کومک هم سره کوی سم هر برخه کې وي ترڅو وکړی شي چې د خپل پښو درېږي په دلته.
ډېر مننه تاسو بلال. مثال تاسو ترازو اوس خو د انټرنیټ زمانه ده، تقریبا ټول نړۍ د یو واحد کلی په څیر ده. تاسو د انټرنیټ د لارې چې د نوري نړۍ سره وصل یاست، د نوري نړۍ د کاروباریانو له تجربو څومره استفاده کوي او څومره تاسو ته ګټه درسوي؟
دلته صلح صاحب یا ځینې نور ملګري چې د دوی دغه حالت ته چې ما څنګه وکتل، نو ما هم دا فکر وکړ چې دغه ځینې ټولنیز رسنۍ چې زه یې کاروم، یعنی نور په د نور فعالیت تر څنګ کولای سم زه هم د ده په څیر خپل کاروبار ته اعلانات وکم او د ځینو ملګرو په همکارۍ باندې کاروبار ته وده ورکم، چې د دوی څخه همدغه استفاده ما کړې ده چې دوی مې لیدلې دي او بیا وروسته ما هم هغه څه ترسره کړي دي او تر ډېره پورې په ګټه پوه سوی یم.
ډېر مننه. مثلا کوم ټکي تاسو په پام کې ساتلي دي د مشتریانو د خوشحالۍ لپاره؟ مثلا تاسو کوم هڅونکي پروګرامونه لرئ؟
بالکل، تر ټولو مهم شی ملګرو ته معلومیږي کوم څه لري را سره دي او هغه ورېدونکي چې موږ تعقیبوي هغه ته معلومیږي. تر ټولو مهم شی د هیوادوالو اقتصاد نظر چې دا غوي اقتصاد په پام کې نیول او دا غ تر څنګ د خپل ملي روحیه یا مثلا خپل احساس ژوندۍ ساتل، لکه څنګه چې مخکې صلح صاحب تاسو یادونه ورته وکړل چې دی مثلا په میاشت کې دوه درې تر درو پورې ځوانان په کار اخته کوي، دا د دې احساس دی. نو دلته په کاروبار کې دغه شی ژوندۍ ساتل او تر ډیره مشتریان راجلبول هغه په انصاف سره کیږي، چې مثلا د بازار چې کوم رئیس دی یا هغه چې ډیر ګران دی، تر ډیره د زموږ کاروبار داسې دی چې داسې شان هم ستا چې مثلا ما ته په لس راغلی دی، زه شل په شل باندې ټوله بازار دی نه، مګر ما د یوادوالو اقتصاد ته په کتو سره دغه شی باید زه په شل ور نه کم، دغه شی باید زه په پنځلس ور کم. اوم به مو د یوادوالو اقتصاد په نظر کې نیولې وي او دغه تر څنګ خپل مشتریان به مم راجل کړی وي، دغه شی ډیر مهم دی.
بلې، مثال سب په دې ورستوي کې په ټولنیزو شبکو کې یو کمپاین دا شروع شوی و چې په افغانستان کې د افغاني تولیداتو د ملاتړ لپاره خلک هڅول کېدل. نو تاسو په دې خاطر چې په افغانستان کې د نننه تولیدونکو توکي بازار پیدا کړي او خلک یې رانیسي، څه فکر کوي چې کوم کارونه باید وسی؟
بالکل، تر ډیره پورې دغه څه مهم هم دی چې خپل شی تر نورو د نورو تر شانو ښه وګڼو. دا زموږ کاروبار ته کراسو یو رقم شامپو دلته راځي چې دلې تولیدیږي، دلې کندهار کې تولیدیږي، نو دغه شی واقعاً ډیر ښه شی هم دی. ستاسو پوښتنه که څه ما سمه وا نه اورېدل، دلته داسې ځایمه چې انټرنیټ خو دومره پوه شوم چې خپل تولیدات څنګه دي، څنګه باید وارزول سي. واقعاً خپلو تولیداتو ته کار د نورو تر تولیداتو په یو لویه سطحه باندې موږ پر پښو درولی سي.
ډېر مننه. په افغانستان کې د انټرنیټ او ټلیفون ستونزې په دې ورستوي کې ستا د اقتصاد پوهنځي استاد محمد بشیر دودیل، تاسو ترازو د یو کاروبار د پایل لپاره څه فکر کوئ چې کوم سهولتونه باید برابر سي او د کومو اړخونو لخوا؟
د مختلف اړخونو لخوا سهولتونه برابر کېدلی شي. دا کوچنی قرضې چې ورکی دا یو شمېر ګروپونه دي دا موږ مالی مؤسسات ورته وایو په اقتصاد کې مالی مؤسسات کې بانکونه راځي بیمه راځي دا قرضه ورکوونکي دا راځي دا متاسفانه په ډېر بد حالت کې دي زموږ حتی دولتي بانکونه هغه لازم خدمات او اعتبار چې ورته په کار ده هغه نه لري خراب شو له منځه لاړه او دا چې بهرنۍ سرمایه ګذاري موږ راجلب کړو دا خو لا ډېره لرې خبره ده نو شته داسې تدابیر په کار دي چې د څو اړخونو دخوانه باید دا سره په شریکه دا تدابیر لاسته نیول شي د حکومت تدابیر دا دي چې ډېر واضح لوایح او مقررات او رهنمایي او حمایه کاروباریانو متشبسینو ته مخه کې کیږي چې هغوی جرأت وکړي هغوی اقدام وکړي پور ورکوونکي دي په ډېرو ښو شرایطو سره دوی ته د پور ورکولو زمینه برابره کړي هغه کسان چې صرفې زده دي وغوی پر روزنه باندې شروع کی او نوی ځوانان په حرفو په مسلکونو په تخصصونو په دې کې وروزی تربیه کې غوی ته تجربه ورکی او تاسو تبلیغات مونږ ولرو چې خلک رسک پذیر شي وای کټه په تاوان کیږي خلک جرأت وکړي او کاروبار ته شروع وکړي او دا اطمینان هم ورکړو که چیرې که ستاسو کاروبار خدای نه خواسته شکست سره مخامخ کیږي موږ تاسو ته سبسایډي منو سبسایډي او نامه مستقیم او غیر مستقیم د خلکو ته تاوان منل یا کومک ورکول دې ته وایو اما سبسایډي هم د حکومت په پالیسي کې نشه ده متاسفانه نو ډېر خلاوی دي چې د حکومت د تدابیرو د بانکونو په پالیسیو کې د اسنادو قوانینو لوایحو مقرراتو بهرنیو مرسته کوونکو د ماهرو تخصص لرونکو د دې ټولو په ساحو کې دا بې غوري موجوده ده که دا ټول سره په شریکه فعال شي موږ ډېر زیات امکانات لرو ډېره د خفغان خبره دا ده چې افغانستان متاسفانه فرصتونه له لاسه ورکوي یو رنګه منابع ضایع کیږي زموږ ډېر منابع چې دي په اطرافونو او په کلیو کې دي چې هلته موږ دغه منابعونه ضروري اجناس موږ پروسس او تولید کړو خو هغه ټول له کاره پاتې دي او په بازارونو کې په داخل د ښارونو کې چې دي چې خلک راجمع شوي راټول شوي دي دلته کاروبارونو چانس نور ډېر کم ده پس د دې نه هغه کوم کارونه چې هم هغه هم حتی دا دوه درېو کلونو کې سقوط شول او نیمې خلاصه کې اما د دې برخلاف د هېواد په لرو پرتو سیمو کې په کلیو کې په دې کې دا کلیوالي تشبثات فوق العاده امکانات لري ځکه چې پخوا هغو ځایو کې رابطه قطه وه د ښارونو سره اوس امنیت ښه شوی ده باید دغه لارې جوړې کړو او هلته موږ دغه د بازاریابي کسان متخصصین او دا هغو خلکو ته ولیږو چې د هغوی لاسنیوی وکړي هغوی هلته دغه واړه کاروبارونه چې موږ یې نوم اخلو او دا معمولا اجناس تولیدوي افغانستان اوس په داسې یو حالت کې ده چې ګاونډیو لخوا موږ ته ښه نیت نه ده موجود په ډېرو حساسو شرایطو کې زموږ بندرونه راته وتړي په ډېرو حساسو شرایطو کې زموږ تجارت ته موانع جوړې کړي نو دې په خاطر چې د دغو ټولو ممکنه تخریبونکو فعالیتونو مخه ونیسو موږ باید مخ واړو د خپلو کلیوالي تشبثونو ته کلیوالي تشبثونه همدغه دي چې هلته کوم خام مواد چې دي هغه موږ په کار واچو لومړی د شامپو یادونه وشوله دغه چې موږ په جرابات کې ډېر ښه صابون جوړو احمد صابون بیخي کفایت کوو دغه مالګه خو بالکل موږ تولیدولی شو په داخل د هېواد کې اما اوس هم چې موږ ګورو مالګه د بهر نه راځي او دا هغه صنعتي مالګه چې بهر کې فقط کمال پرې کې چې پاکټ او رنګه قطعه لري په دې کې غیر دغه نه موږ دغه د افغانستان په دغه جنوب جنوب غرب او هرات په دې سیمو کې دومره کافي اندازه د مارګ د تولید امکانات لرو چې ډېر زیات ولې موږ په دې باندې سرمایه ګذاري نه کوو ولې موږ پرې کې کار نه کوو اگر چې بعضې کارونه شروع شول مثلا دا سیمنټ چې بهترین سیمنټ موږ لرو سیمنټ غوري اما بیا هم دا سیمنټ به د بهر نه روانو نو دغه محلات کې دا امکانات دي دغه د باغداري امکانات خصوصا بیا د دې محصولات کوم ګ بوتل باندې کو پروسس کو لیول په باندې ولګو د امکانات کوم ګ برابر کو دغه صنعتي بوتونه استفاده نشو کولای دا نه ځای کی هم په خارجي مارکیټ لري هم داخلي مارکیټ لري نو دغه کلیوالي تشبثات چې د خارجي لاسي صنعت ترڅنګ دومره اهمیت لري دې ته هم باید توجه وشي اما زمونږ کلیوال متاسفانه په دې دومره کلونو کې داسې عادت شول چې دوی دغه د نوښتګر او مؤلد تولیدی کار سره کاملا بیگانه شول یا په جنگ اخته و یا دغه بشري مرستې ترلاسه کولې او دا بشري مرستې کاملا زهر دي خلک تنبل عیاش او مفتخور آموخته کوي دغه بشري مرستې چې دي په دې نوم چې ورکول کېږي یو دوه پیپه غوړي ورولېږي یو بجې وریجې ورولېږي یو اوړه ورولېږي یو خیمه ورکي دا باید کاملا له منځه لاړ شي او د دې په عوض دا باید په انکشافي مرستو باندې واړول شي دغه د خیرات ورکول هغه مثال ده وایي ماهي مه راکوه تیار ماهي مه راکوه د ماهي نیولو چل را وښیه نو دا چې موږ بار بار ویلي چې دا بشري مرستې واړوی په انکشافي مرستو باندې د دې خبرې پوهول دا لوی کار دا په یو راډیوي پروګرام کې دا امکان نه لري دا د اداراتو کار ده دا د پالیسي جوړونکو کار ده چې هغوی سره موږ دوامداره د صفر نه شروع وکړو او دوی ته وښیو چې نن دغه قدم اوچت کړه نن دغه قدم اوچت کړه چې د خلک دغه مفتخوري او د خیرات اخیستلو نه په مؤلدو خلکو باندې بدل شي دغه مصرفي اقتصاد په یو پرمختللي رونق موندونکي اقتصاد باندې واړو نو د دغو اداراتو سره چې وظیفه ده او دا ادارات محدود شول متاسفانه دغه تخصص لرونکي تجربه لرونکي کسان لاسونه ونیول شول نو دغه ادارات باید فعال شي دا هم موږ په خصوصي برخه کې لرو مبتکر تجار مبتکر کاروباریان هم دولت کې دوی سره باید موږ دوامدار کار وکړو چې ولس سره خلکو سره ځوانانو سره په څه ترتیب سره قدم په قدم کار وکړو چې دوی دغه روحیه د ابتکار روحیه د رزق پذیري روحیه د سرمایه ګذاري او دغه محیط نه د منابعو په کار اچول دوی توانمند کړو توانمند سازي دغه د یو پروګرام کار هم نه ده او د یوې ورځې کار هم نه ده اما کاملا دا فراموش شوی ده اوس هم سره وخت ده که چېرې موږ شروع وکړو او لاړ شو هغه محلات چې هلته منابع موجودې دي او هلته د کار نفوس موجود ده د کار نیرو موجوده ده هغوی د دغه عاطل و باطل و دغه نوه بیکاره روحیه مسلط ده د دې حالت نه را وباسو نو انګیزه ورکو دوسته تحرک ورکو دا یو دوامداره پروګرام غواړي یو برنامه غواړي یو پلان غواړي موږ داسې کوم روښانه پلان د آینده دپاره د راتلونکي دپاره د تدابیرو یو مجموعه متاسفانه نه لرو او د پروژې په شکل سره خو بیخي موږ ناشنا یاستو پروژه د نن ورځې د اقتصاد دپاره یوه کلیدي اصطلاح ده پروژې په افغانستان کې متاسفانه د یو بد تجربې د یو بد نوم لرونکي شوله په دې شلو کلونو کې پروژې په هغه واقعي معنا نه تدریس کېدلې اما موږ پروژه باید په واقعي معنا سره بېرته راژوندۍ کړو وړې پروژې غټې متوسطې دا په برنامو په پلانو کې شامل کړو حرکت وکړو دې برخې کې حرکت نه ده شروع شوی فقط موږ که خبرې هم کوو دا وایو چې داسې امکانات دي باید داسې وشي پلاني نه دا توقع کوو سرمایه ګذار نه دا توقع کوو په دې باندې نه کېږي عملا باید کار شروع کړو او عملا هغه وخت کېږي چې موږ د دې لپاره ژوندۍ برنامې امید بښونکي پروګرامونه او پلانونه ولرو او موږ د هغه څلوېښتو کالو مخکې ډېر ښه تجارب چې لرو هغه موږ د هغو تجاربو نه استفاده وکړو موږ پخوا درلودله پلاستیکي صنعت هم درلودله چینی سازي مو درلودله کارتن جوړول هم درلودله پروسس د میوې هم درلودله بوټ جوړول جرابې جوړول صابون زرابي پلاستیکو د شاتو تولید روکی د شاتو تولید دا ټول تشبثات زیاتره موږ درلودل جاکت بافي زمرد دا هم درلود دا هغه لاسي کاروبارونه وو او د دولتي فابریکو په برخه کې موږ د د زیتونو فابریکه درلودله په جلاباد کې موږ په کندوز کې د بورې جوړولو او د غوړیو جوړولو سپینزر فابریکه دا مو درلودله د سمنټو جوړول سیلوګانې مو درلودلې نفتو کاس هم فعال وو کیمیاوی سره مونږ خپل تولید او خپل محصول مو نساجیګان خو بشمیر زیات وی شاو د ګلبارد نساجی نه نیول تر دا نور نساجیګان پورې د چرګانو روزنه دا بګرام بګرامی چې د چرګانو روزنه د نوابی د چرګانو روزنه دا ټول د شپو سات مونږ درلودل او ډیر ښه چلیدل او زمونږ اقتصاد په ټکو درولیو د ملی بانک سرمایه په ډیرو تولیدي برخو کې په کار لویدلی وه شرکتونو کمپنۍ هم دولتي سرمایه هم خصوصي او په دې برخه کې پښتني تجارتي بانک زیاتره تجارتي کارونه ترسره کول رهني دغهدې کرنې د پراختیا بانک رهني تعمیراتي بانک دوی په خپلو برخو کې سرمایه ګذاري کوله اما دغه د ملي بانک چې و د تولیدي سرمایه ګذاري په برخه کې د شرکتونو په برخه کې سرمایه ګذاري کوله او ډېره کامیابه تجربه یې درلودله. موږ هغه تجارب متاسفانه هغه نسل چې معلومات یې درلودل هغه پوهه یې درلوده تجربه یې درلوده د اوس د آګاهي درلودله هغه خاموشه پاتې ده.
بله بله استاد، آواز می یو څه خراب سو. بله ډیر مننه استاد، آواز مو متاسفانه خراب سو. استاسو د څرګندونو مننه. ش تفصیلی خبرې مو کړې استاد محترم. آواز مو یو څه خراب سو، کېدای شي ځای ته تغییر ورکړي. آواز مو سره سم چې حکمت الله صلحی تاسو ترازو په افغانستان کې د مشتریانو د توقعاتو پوره کول څومره ممکن دي چې ټول راضي وساتي د خپل کاروبار څخه؟
مننه. بالکل، د مشتریانو توقع پر کول اصلا خو مشتری په کاروبار کې مش د کاروبار بچاو ته ویلی سو، او مشتری راضي ساتل واقعا هم ډیر هنر غواړي او مهارت غواړي او زیار او زحمت غواړي. دا چې په دا اوس وخت کې یا پر مثال په عموم کې د افغانستان اقتصادي حالت خلکو برابر نه دی، شنه دی بالخصوص هوسانه یا خوړو ته چې هغه ډیر مهم نه دی. پر مثال تر ډیرو شان که څوک خوړونه خوري څوک نه خرابیږي، یا پر مثال کوم مشکل نه ورته جوړیږي، یا بل خو بیا هم د مشتری خوښ ساتل ډیر ستونزمن دی بالخصوص په اقتصادي حالت کې، ځکه د ښه خواړه غواړي، پر مثال ښه خدمات غواړي، ولې پیسې بیا دومره نه لري چې پر مثال پر هغه باندې ډېرې پیسې ورکړي، یا پر مثال د خلکو اقتصاد کم دی کټګوري. نو په دې اساس باندې د مشتری ساتل په کاروبار کې ډیر مهم دی. خو په هر صورت کېږي که پر مثال که په تبلیغات یې کولی شي، که پر مثال په د خدماتو په شتر سره کولو باندې کولای شي، کې په هر شکل چې دی خوشاله کیږي د غبرت سره کې. پر مثال د نظافت خاص ساتل او شفاړه خوندور خواړه زموږ د رستوران په حساب زده تا دا ورکول، یا پر مثال د دې اقتصاد په کتو سره ځینې وړاندیزونه ورکول، هغه خواړه چې د دې صورت و صحت ته ګټه لري هغه ورته وړاندې کول، دا هغه څه دي چې د مشتریانو د خوشحالي او د رضایت سبب وګرځيږي. نو په هر کاروبار کې باید د مشتریانو رضایت حاصل شي هر کله هر شکل سره کېدلی شي.
بله،
مثلا موږ خو دروش خرڅوي په څلور سره د خلکو په هغه باندې وسنه رسید چې په میاش کې خوړی چې په دوه وختو کې خوړی. موږ هغه ولر څو دوه سره مو کوي چې د خلکو وس په ورسیږي او ترزان مو کوي په نیم قیمت مو کوي. نو دا سي په هرشي کې باید موږ د خلکو اقتصاد ته په توجه وکړو، د هر اقتصاد خلک
ډېر
مشتریانو ولرو.
اکیان بلال، مثال تاسو تروزو کپلندو کې جواب راکړي چې د بانکي سیستم ستونزو پر بزنسونو په افغانستان کې څومره تاثیر کړی دی؟
بالکل رښتیا هم بانکي سیستم کې ستونزې شته. حتی ډېری هیوادوال یا ډېری ما غوندې کسان چې غواړي یو بزنس شروع کړي او کاروبار شروع کړي، هغه بیخي د دوی د خدماتو د نشتون له امله بیخي دې شي ته نظر نه کوي یا دا شی په پام کې نه نیسي، هغه خپله مخته ځي. وکن ستونزې شته، خو دلته افغانستان کې یا خصوصا کندهار کې اوس ځوانان د دې شي سره بلد دي، هغوی خپله مخته ځي. تر هغه وخته خپله مخته ځي تر کومه وخته چې بانک ته ضرورت نه یا ضرورت نه ورته پیدا سوی، هغوی خپله مخته ځي، کاروبار خپله مخته وړي.
او که په لنډو کې راته ووایست چې یو څوک چې غواړي کاروبار پیل کړي خو بیا هم دغه د اول قدم څخه بیریږي، هغوی ته ستاسو وینا څه ده؟
بالکل ډیره مهمه خبره. هر ځوان یوه مهمه خبره دا ده چې په هیڅ خواري باید ونه شرمیږي، اره خواري چې هغه ته باید مخه کې. دویمه خبره دا ده چې هغه منفیات هغه ته اوژه ورکي، هغه پر ځان ومني، ځینې ستونزې او چیلنجونه پر ځان ومني. او بله مهمه خبره دا ده چې زړور باید پاتې سي، هر کار ته باید زړور لاس ور واچي.
ډیر مننه د ژوند د رنگونو پروګرام له ازادي راډیو واورید. نن په دې پروګرام کې موږ د کوچنیو کاروبارونو په اړه خبرې وکړې. د دې پروګرام میلمانه و د اقتصاد پوهنځي استاد محمد بشیر دودیال، حکمت الله صلیحی چې افغانستان کې رستوران او ځینې نور کاروبارونه لري، بلال مثال چې افغانستان کې سینګار توکي پلوري، او عارف لودین چې کاناډا کې رستوران لري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو دے فیسبوک پانا دا، او پا ٹویٹر کے مو پا twitter.com/azadiradio مندلے شئی. آزادی راڈیو ہر شیبہ لطاف سے.